있는 아우아지아.
는 아우아지아.
نن نو وضعیت د خبرونې درنو اوریدونکو ستړي مشي روغ جوړ او سوکاله اوسه قربانم ز نو شبا شنه د تل په څیر په پاریته خبرونه اوري د نن د وضعیت په اړه رپورټونه هم لرو خو د خبرونو له اوریدو وروسته خبريږي لمړی پامو کې خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوې رامنځته شوې سرپرست حکومت نیوکه کړي او په وینا یې د دې حکومت کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله ده. د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبري کانفرنس کې د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې د ځنی غړو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رایز زیاتوي چې د ځینې کسانو د مخینی په اړه چې دا مهال په دغه کابینه کې شامل دي امریکا اندېښمنه ده. د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایان ویل چې امریکا به افغانانو سره خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز اندېښنه وښوده چې د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د تیر شپې په 11:00 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شو. لاینز همدارز ویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته ناهیلي شول. لاینز زیاته کړه چې په کابینه کې ښځې او لږکي نشته. دی ویل چې په کابینه کې هغه کسان شامل دي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپله هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوه کړي. ګوتیرش زیاته کړه چې که نړۍ غواړي چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه شي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ورنه کړي او که غواړي چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، نړۍ باید له طالبانو سره تماسونه او پر پرنسپونو ولاړ یو ډیالوګ وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه د ټولو مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلي او میلیونونه میلیونونه د لوګې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي پیوستون وښیي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15 د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وویستل. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې خبري اعلان ته وویل چې البته جرمني غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د زیاته کړه چې په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ایز پرسونل او په ځانګړي ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لري، دوی ته پکار ده چې هلته ډیپلوماټیک استازیتوب ولري. د په ورته وخت کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په اړیکه کې دی او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له افغانستان سره د بشري ناورین مخنیوي کې مرسته کول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. قریشي دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیې د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانویل البیرس تر سفر مخکې وکړي. البیرس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسېدلي. قریشي وویل په افغانستان کې بشري ناورین به په سیمه او نړۍ کې د هیچا په ګټه نه وي. پاکستان وایي هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي څو کابل کې د طالبانو حکومت وکولی شي چې پر دې پیسو د ممکن ناوړه بشري وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي سر له نن څخه به د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریجي توګه پرانیستل شي. مطلق بن ماجد القحطانی پرون ویل د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعاله شوې خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایي ډګره یو الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او دغه راز هغو افغانانو چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي د ایستلو لپاره مهم دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له 2 میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینی مانی پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات چې د دواړو ګټې پکې نغښت او هم هغه موضوعات چې په اړه یې د دوی ترمنځ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي شامل وو. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګرانډي په دغه هیواد کې د افغان او سوریه کډوالو پر وضعیت خبرو لپاره په ترکیه کې دی. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریاوال او 3 لکه افغانان دیره دي. فیلیپو ګرانډي د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه پر خپل ټویټر لیکلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمونږ د واشنگټن د سټډیو نه واوري خبرونه مواردل په مکې رپورټونه ده. ذبیح الله مجاهد وی د کابل نړیوال هوایي ډګر به زر نړیوالو الوتنو ته چمتو شي، که څه هم له دغه هوایي ډګر نه لا سوداګریزې الوتنې نه دي پیل شوي، خو ځینو هیوادونو په روانونۍ کې د دغه هوایي ډګر له لارې افغانستان ته په بشري مرستو بار الوتکې استولې. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل او ویان زبی الله مجید وی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیرغونې چارې مخ په بشپړېدو دي او ژر به دغه هوایي ډګر څخه سوداګریزي الوتنی له سره پیل شي.
د میدان دغه برخه سي زموږ قطري ورونو تخنیکارانو تخنیکی ټیم د تکار کو او خپل کار نهایت نږدې کړي د موږ خوشاله او خوښ یو چې دوی خپل کار بشپړ کړي او نهایت کې ان شاء الله د میدان ان قریب الوتنو ته د کیږي او پروازه هم دراز دا اطمینان ورکوس په نږدې راتلونکي کې به ټول میدان چارې بشپړېږي او هوایي تګ راتګ لپاره بعد ټول تجارتي الوتنو لپاره مسافربري الوتنو لپاره زمينه مساعديږي. په دې باندې موږ ته اطمینان راکړ سو هغه ټیم تخنیکی ټیم چې قطر هیواد څخه دلته موجود ده هغه موږ ته ډاډ راکړ چې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي او موږ خوښي څرګندو له دوی نه مننه.
زبی الله مجید چې د پنځه شپې په مازیګری د کابل په هوایي ډګر کې خبريالانو سره خبري کولې ویل چې پولیسو ورځو کې شمیر هیوادونو افغانستان ته بشري مرستې استولي. هغه ویل چې افغانستان د نورو هیوادو بشري مرستو ته هم اړتیا لري
او دا اوس موږ راپور ترلاسه کړی چې قطر هیواد سهار هم 500 تنه غذایی مواد او د دوا هغه افغانستان خلکو سره د مساعدت کومک لپاره راوړي او اوس هم الوتنه شاته ولاړه ده. دلته 500 تنه نور مواد راغلي دي، هغه غذایی مواد د افغانانو سره د مرستې او لدې تربین موږ کو په نورو اسلامي او ورونو هیوادونو باندې هم خپل همکاري کومکون له افغانستان سره بشري مرستې د دوام.
طالبان وی چې د متحده عربی اماراتو په خوراکي توکو بار یو الوتکه نن د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق وی چې دا نننۍ الوتکه اوم الوتکه ده چې تر اوسه متحده عربی اماراتو په خوراکي توکو او نورو بشري مرستو بار افغانستان ته استولې ده. د متحده عربی اماراتو قطر سربیره تر اوسه بحرین او پاکستان هم پروانونه کې افغانستان ته بشري مرستو بار الوتکې استولې دي. متحده عربی اماراتو په داسې حال کې افغانستان ته خپل بشري مرستې زیاتې کړي چې د افغانستان په خوانی جمهوریت محمد اشرف غنی ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د قطر او متحده عربی اماراتو ترمنځ تیرو اړیکو ته په کتنې متحده عربی امارات د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې متحده عربی اماراتو د طالبانو په خوانی حکومت په رسمیت پیژندلې او ښاغلی حکر وایي چې د متحده عربی اماراتو په لیوالتیا کې سیمه ییز رقابتونه هم اغیز لري.
د تیر امارات وروستیو کې د انقدو د عربي مجاهدینو سر باندې د سعودي او د نورو عربي هیوادونو اړیکې د طالبانو سره کمزورې او حتی کړګچنې شوې. وروسته د سپتمبر د پیښو نه چې افغانستان ته امریکایي ځواکونه ناټو راغلل، نو بیا هم د طالبانو سره د دې دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خوږې او صمیمې نه وې. اوس چې افغانستان ته بیا طالبان راځي او واک نیسي، نو دا هیوادونه طالبان د واقعیت د حقیقت او قوت په سترګې باندې پېژني. په دې پوهېږو چې اوس که وغواړو که ونه غواړي دوی په افغانستان کې حاکمان دي، نو د دوی سره راشه درشه په کار ده. تر څنګ یې ځینې سیمه ایز او مذهبي رقابتونه هم په سیمه کې مهم دي. افغانستان کې د ایران او د سعودي رقابت دا هم هغه موضوع ده چې د دوی جاذبیت په دې ځای کې تشویقوي.
طالبان د کابل د هوایي ډګر بیرته ژر پرانیستلو په باب دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جمعې په ورځ پر افغانستان خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي په دې ډېر خوښ دی چې د ترکیې او قطر ترمنځ د ګډې همکارۍ په پایله کې د کابل هوایي ډګر بیرته پرانیستل شوی او د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکه ټینګه شوې ده.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر منولیدونکو د سپتمبر 10 مدنن د امریکا په هغه ځایونو کې خاص مراسم شروع کیږي چې شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 پکې بریدونه وشول او زرګونه خلک پکې ووژل شول. د نیویارک او پنټاګان نه علاوه یو الوتکه د پنسلوانیا په شنکسویل ښار څنډه کې هم لیدل و چې لسګونه خلک پکې ووژل شول. د شنکسویل د ساحې د اهمیت او پیښې په اړه نور جزئیاتو د او معلوماتو په خاطر زمون همکار شافی سردار د سید سلیمان آشنا سره مرکه کړي.
سلامونه ستړي مشي. اصلا دا خو هغه ځای دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 باندې چې کله په امریکا بریدونه وشو، نو درې ساحو کې تیاری ولیدلې چې یو د نیویارک مرکزی ښار او نړیوال تجارتي مرکز و، او بل په پینټاګون باندې یا دفاع وزارت باندې په واشنگتن ډی سی کې، او بل دغه تل چې اوس زرا غلیم ده په پنسلوینیا کې شاکسول خار کې یو ساحه ده چې تقریبا آزاد ساحه و. په خواب کې سکرو کانو دلته شرکت او ماچمن وزم کې وی خدای و تیاره دلته ولویدل.
بله، د دې الوتکې د لویدو د پیښې تلفات څونه واشنه سي؟
په دې الوتکه کې ټول خو څلور کسانو چې څه عمله پکې و، یو درې کسان پکې هغه څوک چې الوتکه تختوله، خو باقي څلوېښت کسان دا مسافرینو چې ټول په هغه الوتکه کې به مړه شو په هغه ورځ باندې.
بله آشنا صاحب، تاسو خو هلته یاست او هر څه له نږدې څخه وینئ، نو دا ورځ دوی په څه ډول لمانځي؟
دوی نن د جمعې ورځ چې ده، نن ماخام په واشنگتن په وخت، البته دلته ماخام نا وخته په هغه ځای کې څلوېښت شمې بلی په هغه ساحه کې چې دا الوتکه ولیدلې ده. او دلته چې کوم موزیم جوړ کړی دی، دا موزیم په خپله یا په مجموع کې دا څلی چې جوړلی چې د دوی یادګاري څلی نومیږي، دوی ورته د فلایټ 93 یادګاري څلی وایي. هغه یې وجه د دې 93 معنی دا ده چې یعنی د پرواز 93 د هغه الوتکې نمبر و، هغه وخت چې پرواز یې کړی و په هغه وخت شل کاله مخکې. نو دوی دا ځایم د همددې پرواز په نامه کړی چې پرواز 93 یادګاري څلی په نوم باندې یادوي. نو دلته خو د دې چارواکو په وینا یا د دې څلی د مسؤلینو په وینا چې د هفتې رخصتۍ کې چې کله شنبه وي، یکشنبه امریکې کې کله عمومي خلک رخصتۍ کوي یا کار ورځنی، نو وایي چې تر زرو پورې خلک ورته راځي، اما په عمومي رخصتیانو کې حتی تر زرو هم ډېر خلک ورته راځي او د دې سي عکسونه اخلي، ګلان راوړي، مثلا څوک شامې بلوي او څوک دعاوې کوي د هغوی په یاد. نو په مجموع کې دغسې برنامې دلته نیول شوي دي. د دې ځای کوم بل تاریخي اهمیت خاص نه لري، یوازې همدا ده چې شل کاله شو دا ساحه په ټول امریکا کې ډېره مشهوره ده. او د دې لپاره چې دلته د یو څو امریکایانو چې هغه برمته شوي وو، یرغمل شوي په یوه الوتکه کې، او هغوی هغه ترګر ووژل، د ترګرو سره یې ځانونه مو وژل، دغه الوتکې ته یې سقوط ورکړو، نو دا د هغوی د هغوی یادګاري څلی په نوم باندې جوړ شوی دی دلته. او د کم سازمان یا کومه ټولنه چې دلته جوړه شوې ده، یو غیر دولتي ټولنه ده چې هغه مالیه نه ورکوي، بلکې هم د دغه ملي څلی په باره کې کار کوي په نامه د دوست د ملي د پرواز درې نوي دوستانو په نامه یادیږي. دا نو دوی کې د خپلوان هم د دغه قربانیانو خلکو خپلوان هم شته دی، د دې ساحې خلک هم پکې شته دی، نور د ملي پارکونو ځنې اعظم پکې شته دی. او دا هر چاته په اصطلاح اجازه ورکوي چې هر څوک غواړي د دغې ټولنې غړي شي کولای شي چې غړي شي. او دوی په جهان کې د مدنیت، او دوی په جهان کې د ترګري عزت، او دوی په ټول امریکا کې مثلا د یووالي او د محافظت او د یوې ښې راتلونکي دپاره دوی کمپین کوي. او د دغو قربانیانو چې همدا یې اساس شوی چې دوی خپله ټولنه جوړه کړي، د دوی شهامت کیسې کوي راتلونکو نسلونو ته چې څنګه په یو متحد هیواد کې متحد پاتې شي، او د خپلو ملي ګټو په دفاع باندې څنګه ودرېږي، او څنګه به بی تقدیر هم شي. یعنی دغسې به تاریخي یو نوم وګټي.
د سپتمبر د یولسمې له پیښو 40 کاله پس د امریکا ژغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سپتمبر په یولسمه نیټه په امریکا د تروریستي حملو 40 کاله پوره کیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو د سپتمبر په یولسمه او دولسمه نیټه ځانګړې خبرونې لري. له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا ژغ خبریالانو مستقیم رپورټونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. په امریکا د سپتمبر د 11 کال 2001 د تروریستي حملو او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا ژغ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو زمونږ غاک د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. امریکا وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې وار د مخه ویلي طالبانو د خپلې کابینې برخه کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه، خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. بلخوا به چین د طالبانو د کابینې د اعلان هرکلی کړی او د طالبانو سره یې مالي ژمنه هم کړې ده. فاکلی پاموکی رپورټ.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لایت آستن نن پنجشنبه ویل د افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته چې طالبان یو ځل بیا واکمن شوي، ښایي د القاعده افراطي ډله چې 40 کاله مخکې افغانستان یې پر متحده ایالاتو د برید لپاره د یوې اډې په توګه کارولی و، یو ځل بیا د سر پورته کولو هڅه وکړي.
زه فکر کوم چې نړیوال ټولنه وضعیت ساری او دې ته متوجه ده چې څه پیښیږي، او یا القاعده په افغانستان کې د بیا سر پورته کول وړتیا لري او کنه. تاسو پوهیږئ موږ طالبان ته خبرداری ورکړی چې موږ لودې تمه لرو چې دې ته اجازه ورنه کړی.
آستن چې خلیج هیوادونو ته په څلور ورځنی سفر تللی، نن په کویت کې یو شمیر خبریالانو ته وویل چې طبیعتا القاعده او داعش د خپلې ودې دپاره د ځای په لټه کې وي، خو امریکا له افغانستان نه د دغو ګواښونو د چاره کولو وړتیا لري.
موږ د افغانستان نه باندې د خپلو وړتیا څخه په استفادې د ګواښونو مخنیوی کولی شو. موږ او تاسو اوریدلی چې په تیرو 40 کلونو کې زموږ وړتیا ډیره زیاته وده کړې ده، او زه یقینا شخصا دا تاییدولی شم.
بلخوا بیا سپین ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ ویل چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت تایید کړی نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي ویل طالبانو تر اوسه داسې یو موقعیت نه دی کسب کړی، او له طالبانو څخه د امریکا د حکومت برداشت هم په دې ډول نه دی.
د امریکا د ملي امنیت د ټیم په ګډون د دغه هیواد د حکومت هیڅ یو غړي داسې یو وړاندیز نه دی کړی چې طالبان د نړیوالې ټولنې ارزښتناک او د درناوي وړ غړي دي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جرمنی کې د شاوخوا 40 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه یوې غونډې کې ویلي چې طالبان باید خپلې ژمنې عملي کړي.
Our efforts to help people who want to leave Afghanistan.
موږ به د هغو خلکو سره مرسته جاري وساتو چې غواړي له افغانستان څخه ووزي. نو زموږ شدید ډیپلوماسي به زموږ د ملي ګټو لپاره ډیر اړینه وي، او زموږ د افغان متحدینو او شریکانو پرمختګ ته به وده ورکړي.
طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړله چې تر ډیره پکې د طالبانو نږدې غړیو ته ځای ورکړ شوی او هیڅ میرمنه پکې نشته. بلینکن وویل چې د طالبانو نوی کابینه باندې قضاوت د هغوی په چلند پورې تړلې ده.
طالبان نړیوال مشروعیت او ملاتړ غواړي. هر ډول مشروعیت او ملاتړ باید وګټل شي. موږ بحث وکړ چې طالبان باید د بشري حقوقو زموږ ادباو او هغو افغانانو ته چې ګواښ ورپېښ دي د بهر تک اجازه ورکړي او له تروریزم سره مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي.
که څه هم طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت د په رسمیت وپېژنې، خو تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په ښکاره د دوی دا غوښتنه نه ده منلې. چین د طالبانو د کابینې د اعلان هرکلی کړی او د افغانستان سره د $1.5 میلیون په ارزښت د بیلابیلو توکو د مرستې ژمنه وکړله.
موږ باید طالبان ته لارښوونه وکړو او ټینګار وکړو چې ټول خلک او ګوندونه سره متحد کړي تر څو د یوې معتدلې او ثابتې کورنی او بهرنی سیاستونو سره یو پراخ بنسټه سیاسي جوړښت رامنځته کړي، له ترهګریزو فعالیتونو څخه لاس واخلي او له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې رامنځته کړي.
طالبانو چین د افغانستان مهم متحد بللی او هیلمند دي چې چین به نه یوازې په افغانستان کې پانګونه وکړي بلکې د افغانستان په بیا رغونه کې به هم مرسته وکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر منوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه پروډوسر وایي چې اوریدونکو انتظار باسي په لاین کې دي. لکه څنګه چې تاسو په فایل کې اوریدئ، د نن وضعیت په اړه موږ رپورټونه او خبرونه خبرو په دې خبرونه کې، او کله ناکله میلما هم لرو. خو دا چې د اوریدونکو تقاضا ډېری د یو دوه اوریدونکو پښتنې و راوخلو چې دوی څه نظر لري، ورسته به نیم ساعت بل خبرونه هم د اوریدونکو په اختیار کده. مهرباني وکړئ اورم. بله، مهرباني وکړئ اورم. څوک کوم ځای نه کیږي؟ بله،
نورستان ولایت نا عبد الله خبر کوم.
ستړی مشه د نورستان د خپل درینه، مهرباني وکړو. بله،
خو د تاسو معلوم ده چې د حالات ډیر خراب دي کنه، د اطرافي شهاد او کاټونو نه ملایي چې تاسو راته معلومات وکړئ چې موږ په پریدو بیا به درخوا اخلو.
سبه داش می
اوس دیخین داس یو سور په پاتې دی دا داخلا شي د دکان غنیم لري دی
که دا زما همکار به ساس شمیره واخلی. او پروډوسر سمنه هیلا کوچ ساس او تاسو دلته ماته مت تکرار او یاغه به تاسو راړی کوونی سي، تاسو به شمیره به تاسو نه واخلی. بله، کور ودان. قدر من اوریدونکو چې تاسو د افغانستان د لر پروتو سیمونه د واشنگتن سټډیو سره اړیکه نیسی. بل اوریدونکو نه اورو، مهرباني وکړئ څوک کوم ځینه غږیږي؟ بله،
سلامونه نیکی د سردار محمد، سلامونه نیکی د تولان کوم خلک.
ستړی مشه سردار محمد خان، په خیر؟
وخت دې دا رسیدلې د چین د پاس خلیج د منګولي، اما دونه رسیدلې د چې د مکه نام دی هر څه معلومه ای، اما دوی د خپل دښمنان ولې معلوم نه کړ چې دا تیاره د کوم ځای علاج د سوله د کوم ځای لار له کوم ځای نه مانی وښتله. هغه تورستان چې ادرینه پر تیاره کې ناست و، بیا وی ولې دا معلومات ونه کړ چې دا تورستان د کوم مملکت و، د کوم ځای و او د کوم ځای نه و. خو موږ خدای ګل کو جام دې نن چې ګوره دغه وویشتل شول. تاسې خپل هماغه امریکایانو 25 کاله په هغه تیارو کې د دوی برخه اخیستې وه، دوی همالته تحصیل کړی و، دوی همالته درس ویلی و. هماغه امریکایان دې فلسطین مانی وویشتله، خو اساما باندې راغل. اساما خو په ټوله بوله کې و نه، اساما خو امریکا کې نه اوسي. د امریکایانو په اساما باندې زمونږ وطن هم خراب کړ، خپل وطن هم خراب خراب کړ.
سردار محمد خان وایي چې د دوی چاچ وایي چاچا حمله کړې وه، د هغوی طرف چې اسامه بن لادن و هغه وایي په افغانستان کې و. نو خبره داسې وه، مننه چې خپرونه کې برخه اخلي. نظر ستاسو حق دی چې خپل نظر څرګندوئ. یو رپورټ لرو د خپرونې وروستۍ شیبې دي، نو دا به واورو. د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت په موقتي کابینه کې د میرمنو په نشتون ژوره خواشینی ښودلې ده. بل خوا سره لیا د طالبانو د کلتوري کمیسیون رسیال احمد الله واسق د دې بیان وروسته چې طالبان به افغانستان کې میرمنو ته د کرکټ اجازه نه ورکوي، ویلي چې هغوی به د افغان کرکټ د نارینو لوبډلې سره هم لوبې نه کوي. نور حال د شاهناز نفیس په رپورټ کې.
د استرالیا کرکټ بورډ ویلي که خزو ته د کرکټ نه کولو په اړه د طالبانو خبر رښتیا وي، نو استرالیا به د نومبر په 20مه د افغانستان سره پلان شوی کرکټ لوبه نه کوي. د یاد هیواد د لوبې وزیر ریچرډ کالبیک ویلي د خزو په اړه د طالبانو بیان ډیر د اندېښنې وړ دی، او د کرکټ په نړیواله شورا یې د ګام اخیستلو لپاره غږ کړی دی. د آسٹریلیا ایس بی سی ٹی وی د طالبانو د کلتوری کمیسیون مرسیال مشر احمد الله واسق لخلی وای چې طالبان با د خزو لوبو او په ځانګړي توګه کرکټ باندې بندیز لګوي.
بیا ټول خلک وویني اسلام دې ته اجازه نه ورکوي، او اسلامي امارت هم دې ته اجازه نه ورکوي چې ښځې دې کرکټ وکړي یا دغسې لوبې چې په هغه کې د دوی بے ستری راځي، اسلام دې ته اجازه نه ورکوي. دین د پاره دی چې اسلام پالو سي، اسلام تطبیق سي، او موږ تر خپل اسلامي اصول او تر دې په هیڅ وجه باندې تیرېدلې نه سو. کړه هر څومره زموږ په خلاف باندې عکس العملونه راو پاره، خو تر اسلامي رول او اسلامي اصول څخه مشتري.
د افغانستان د فوټبال خزي لوبغاړي او په لزګونو نور اتلیټس دا وخت په استرالیا کې دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت په کابینه کې د میرمنو په نشتون خفګان ښودلې دی.
Respect for women's rights is a litmus test.
د هرې حکومتي ادارې لپاره خوځو ته احترام د هغې ادارې لپاره یو آزمایش وي. خو د طالبانو اعلان خی چې دوی هغه موقع لاسه ورکړه چې نړۍ ته وښیي چې دوی یو ټول شموله او خوشاله ټولنې جوړولو ته ژمن دي.
دا کانفرنس د طالبانو د سشنبې په ورځ په کابینه اعلان ورستو شوه. د طالبانو په اعلان شوی کابینه کې یوازې نارینه لیدل کیږي، او د خزو چارو وزارت هم په لیست کې نشته. بلخوا په کابل پوهنتون کې د پښتو مرسیال پروفیسر محموده تقوا وای چې کله نه طالبانو واک اخیسته، نو خزي استادانه او شاګردانه د بے باوري حالت سره مخ دي.
تر اوسه پورې خو البته په افغانستان کې ټوله اوضاع یو څه ګډه وډه ده. البته خلک هیڅ نه پوهېږي چې له کومه ځایه کار پیل کړي او څه باید وکړي. تر ډېره هغه څه چې ظاهرا ویل کېږي په عمل کې هغه څه نه دي، متاسفانه. په دې هیله چې هغه مسؤول کسان دغې مسئلې ته هم پام وکړي، کوم څه چې په مطبوعاتو کې واضح کوي او له خلکو سره یې شریکوي، حداقل د عمل په ډګر کې هم هغه مسایل په نظر کې ونیسي او عمل ورباندې وکړي.
په کابل کې د واک اخیستو وروسته د طالبانو ویاند او د اطلاعات و مرستیال وزیر زبیولا مجاهد ویلي وو چې خزو ته به د اسلام په چوکاټ کې دننه حقونه ورکول کیږي.
پرانو اوریدونکو د خبرونې وروستۍ شیبې دي، مننه چې تر دې شیبې ملتیا وکړه. د نن او وضعیت خبرونه هم واورېده. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په تیرې خبرونه کې هم واوریدل، سبا د سپتمبر 11 ده. امریکا د سپتمبر 11 لمانځي. شل کاله د سپتمبر د 11 د پیښې نه تیریږي. امریکا غږ آشنا رادیو، امریکا غږ آشنا تلویزیون او پښتو دری ویبپاڼې ځانګړي خبرونه لري چې تاسو کولی شئ چې هر شیبه په امریکا کې د سپتمبر د 11 د لمانځنې د څرنګوالي نه خبر شئ. تاسو کولی شئ چې د آشنا تلویزیون ووینئ آشنا رادیو واوري او په وی پانو کې تازه معلومات ولولي. خبرونه هم دومره و. تر بیا خدای ملشه.